په افغانستان کې سهار ام 15 بجې شوې ازادي رادیو اهوري د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. نن شنبه د 14 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې شپږم د 2023 میلادي کال د نومبر 14 ده. پیل دې سات په خبرونو کوو. د ماګنیټسکي د نړیوال عدالت جایزې ګټونکو زهرا جویا وای چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي له ګواښ سره مخامخ ده. نوموړي ته دا جایزه د بشري حقوقو، عدالت او جنسیتي برابرۍ لپاره د هڅو په خاطر ورکړل شوې ده. اغلې جویا بیګاش په ازادي راډیو ته وویل
این جایزه در شرایط بر ما اهدا میشه که آزادی بیان و آزادی
رسانه ها. دا جایزه ما ته په داس شرایطو کې راکړل شوې چې د طالبانو په واکمنۍ کې د بیان ازادي او د رسنیو ازادي تر ګواښ لاندې ده. موږ له دې کبله اندېښنه لرو چې د افغانستان خلک به د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي له حق څخه په قطعي ډول محروم شي. زهرا جویا چې د رخشانه په نوم د یوې رسنۍ مسؤوله ده زیاتوي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې په هیواد کې د بیان د ازادۍ او رسنیو د محدودولو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې. اغلې جویا دا رسنۍ په 1999 کال کې پیل کړه، خو کله چې طالبان واکمن شول نو له هیواده ووته او اوس په لندن کې اوسي. د ماګنیټسکي د عدالت نړیوالې جایزې سږ کال پر افغانستان سربیره له امریکا، کاناډا، روسیې، ازربایجان او وینزویلا څخه د بشري حقونو او رسنیو فعالانو ته په شپږو برخو کې ورکړل شوې ده. ایرانی چارواکو پرون وویل چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې افغانستان ته د دې هېواد د غیر نفتي صادراتو کچه 1.3 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده. تهران ټایمز ورځپاڼې د ایران د ګمرکونو د ادارې د رئیس محمد رضوانی فر له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي افغانستان په تېرو میاشتو کې د ایران د غیر نفتي تولیداتو 5 لوی واردونکی هېواد و. په تیر اګست میاشت کې په کابل کې د ایران د سفارت اقتصادي آتشې ویلي و چې د افغانستان په بازارونو کې د ایران د تجارتي حضور د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکې باید د همکارۍ نوې کچې ته لوړ شي. د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په تېر زمري میاشت کې وویل چې په 1402 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو کچه 1.3 میلیارد ډالر وه. ډالر او د وارداتو کچه 8.1 میلیارد ډالر و چې دا د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ شاوخوا 6.3 میلیارد ډالر توپیر ښیي. په پروان ولایت کې په څلورو جلا ترافیکي پیښو کې یو تن مړ شوی او څلور نور ټپیان شوي. د پروان امنیې قومندانې چې طالبان اداره کوي پرون په یو بیان کې وویل چې د پیښې په ټپیانو کې یوه میرمن هم شامله ده. بلخوا د طالبانو سیمه ییز چارواکي د بلخ سمنګان د لویې لارې په اوږدو کې په یوه ترافیکي پیښه کې د 2 تنو د مړینې او د 3 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د چارواکو په وینا دا پیښه پرون سهار د سمنګان ولایت په حضرت سلطان سیمه کې شوې ده. په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو عمده علتونه د سړکونو خرابي، د ټرافیکي نښو نشتون او د چلوونکو بې احتیاطي ښودل کېږي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي دي چې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي او له کیف سره د عادلانه او دوامداره سولې په اړه خبرې پیل کړي. د شولز دفتر تیر ماښام په یو بیان کې د جرمني او روسیې د مشرانو ترمنځ په تیرو 2 کلونو کې د لومړي ځل ټلیفوني خبرو خبر ورکړ، خو د دې بیان له خپرېدو سمدستي وروسته د اوکراین ولسمشر غبرګون وښود. ولادیمیر زیلنسکی وویل د شولز او پوتین خبرې به یوازې له انزوا څخه د پوتین او روسیې له راوتلو او د داسې متعارفو خبرو له پیل سره مرسته وکړي چې نتیجه به یې هیڅ وي. زیلنسکی وویل چې داسې تشې خبرې اترې هغه څه دي چې پوتین یې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له اوږدې مودې راهیسې غواړي. د شولز د دفتر په بیان کې د نوموړي له قوله ویل شوي چې جرمني به له اوکراین څخه ملاتړ ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې اړتیا ورته ولري. یو جګپوړی ایرانی چارواکی وایي چې ایران به له اسرائیل سره د اوربند په برخه کې د لبنان د هرې پریکړې ملاتړ وکړي. د ایران د لوی مذهبي مشر، لوی سلاکار او د پارلمان پخواني رئیس علي لاریجانی پرون د یو خبریال دې پوښتنه ته چې آیا بیروت ته د دې لپاره تللی دی چې هلته د امریکا په منځګړیتوب د سولې پلان زیانمن کړي، په ځواب کې وویل چې ایران د هیڅ شي سبوتاش کول نه غواړي بلکې د ستونزو حل غواړي. د لاریجانی سرګندونې ښیي چې تهران د هغه کړکیچ پای ته رسېدل غواړي چې په نتیجه کې اسرائیل د لبنان ایران وبخي د لبنان ایران پلوي حزب الله ډله سخته وځپله. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څنګه لري د لبنان جنوبي سیمه اداره کوي. امریکا دا ډله یو تروریستي سازمان بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن شنبه د نیپال لوبډلې سره مسابقه کوي. دا لوبه نن د کابل په وخت د مازدیګر په 5:30 بجې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د جمهوریت په مرکزي لوبغالي کې پیلېږي. دغه سیالۍ د هغه درې اړخیز دوستانه جام په چوکاټ کې ترسره کیږي چې د افغانستان، تاجکستان او نیپال د فوټبال ملي لوبډلې پکې برخه لري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مشر روزونکی عثمان توشیف به توشیف بچه ده ازبکستان تب اده نندلوم لیزل لپارا پیوی نریوال سیاله که دا ملی لوبدل رهبری کوي. خبرون ملازد را دو آوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په خوست کې د دریو راډیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي دي.
بعد مرغه کومه پالیسي چې دوی لري لکه دا سات په څیر باندې باید په هماغه شکل باندې وګرځي، که یوه درجه هم کته پورته شي بیا د دوی د استخباراتو له لورې خبریالان بندیانېږي، رسنۍ تړل کېږي. ښه تازه بېلګه یې د خوست رسنیو ده.
که په خوست کې په راډیوګانو کې د موسیقي او د ښځو د غږ په خپرولو بندیز لګول شوی، خو شاعران بیا خپله شعري تنده د مشاعرو په جوړولو سره ماتوي.
وقار ګلاب د شبنم تک واړی چې تل کړي خو
په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې نالوستي ځوانان که څه هم خط نشو لستی، خو له ټولنیزو رسنیو څخه د استفاده په خاطر آل شوی دی چې زده کړې وکړي.
ځان ته یو شخصي استاد لرم، دا غوښته د انټرنیټ لګاري نه، نو د انټرنیټ لګاري کوشش کوم چې زده کړې وکړم.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو. نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر ایران ته د سفر په مهال پرون د هېواد له دو اټومي بټیو څخه لیدنه وکړه.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خوست کې د دریو رادیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي دي. که څه هم طالبانو دو رادیوګانو چې د تړل شو رادیوګانو له ډلې وي بیرته د خپرونو اجازه ورکړې ده، خو د او بخی که هم طالبانو دو رادیوګانو ته چې د تړل شو رادیوګانو له ډلې وي بیرته د خپرونو اجازه ورکړې ده، خو د خبریالانو د ملاتړ ټولنې او له هغې ډلې د بې پولي خبریالانو ټولنه او فعالان له رسنیو او خبریالانو سره د طالبانو د حکومت پر چلند سخت انتقادونه کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په تیرو دوو اونیو کې په خوست کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د دریو رادیوګانو پر خپرونو د موسیقۍ د خپرولو له کبله بندیز ولګاو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چارواکو د ژمن راډیو خبرونو ته د دې تعهد له اخیستو وروسته د خبرونو اجازه ورکړه چې موسیقي به نه خپروي. د بی پولي خبریالانو ټولنې یا آر اس اف په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور پر وزارت غږ کړی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د افغانانو د حق ځپل د پای ته ورسوي. په خوست کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د اکتوبر په 26مه رسنیو ته خبر ورکړ چې د موسیقي او د ښځو په اواز د خبرونو اجازه نه لري. د اکتوبر په 1 چارواکو د غرغښت رادیو خبرونې له دې اصولو څخه د سرغړونو په تور بندې کړې، خو درې ورځې وروسته په دې شرط د خبرونو د بیا پیل اجازه ورکړه چې موسیقي به نه خپروي. سیمه ایزو چارواکو د نومبر په 6مه د لوانګ رادیو خبرونې هم په همدې دلیل بندې کړې. د رادیو چې د موسیقي د خبرولو ترڅنګ د انجونو لپاره د ثانوي او لوړو زده کړو تعلیمي خبرونې جوړولې تر اوسه بنده ده. د امر بالمعروف ادارې له لوانګ رادیو مخکې د ژمن رادیو خبرونې هم بندې کړې وي، خو د رادیو تیره دوشنبه د لړم په 1 د خبرونو اجازه ترلاسه کړه. د کابل پرس کلب مشر او رسنیز فعال عزیز احمد تسل وایي چې د افغانستان رسنۍ اوس مهال د طالبانو د استخباراتو لخوا ګواښل کیږي.
د افغانستان د رسنیو ژورنالستانو په اړه باندې طالبان نه ښه پالیسي لري او نه هم ښه نیت لري. له بده مرغه کومه پالیسي چې دوی لري لکه د ساعت په څیر باندې باید په هماغه شکل باندې وګرځي، که یوه درجه هم کته پورته شي بیا د دوی د استخبارات له لورې خبریالان بندیانیږي، رسنۍ تړل کی. ښه تازه بیلګه یې د خوست رسنیو ده چې له نیکه مرغه یوه رسنۍ بیرته خلاصه شوې، خپل فعالیت شروع کړی دی.
طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د خپلې واکمنۍ د ستنو له ټینګولو سره هممهاله پر ټولو کورنیو رسنیو په تدریجي ډول خپل واک ټینګ کړی دی او خصوصي رسنۍ هم تقریبا د دولتي رسنیو په څیر اداره کوي. په وروستیو څو اونیو کې بېلابېلو کورنیو رسنیو ته هغه تګلارې استول شوي دي چې طالبانو یې عملي کول جبري بللي دي. په دې تګلارو کې یوه دا ده چې هیڅوک به د نظام پر اجراتو نیوکې نه کوي. همداراز دې رسنیو ته په تحلیلي بحثونو کې د ګډون لپاره د ځانګړو شنونکو نمونه ورکړل شوي دي. د بې پولې خبریالانو د ټولنې د جنوبي آسیا د څانګې مشرې سیلیا مرسي په هغه راپور کې چې پرون د ټولنې خپور کړ ویلي، طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو بېرحمانه ځپل پیل کړي او ټول خپلواک غږونه یې غلي کړي دي، چې په نتیجه کې د افغانستان آواز د ویرې له کبله خاموش شوی دی. میرمن مرسي وایي د خوست پر راډیوګانو بندیز هغه ویرونکې نښې نښانې ښیي چې پر رسنیو تحمیل شوې ایدیالوژي د پراخېدو په حال کې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې په خوست کې د دریو راډیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي دي. که په خوست کې په راډیوګانو کې د موسیقي او د ښځو د غږ په خپرولو بندیز لګول شوی، خو شاعران بیا خپله شعري تنده د مشاعرو په جوړولو سره ماتوي. ولما ورځ په خوست کې د یو شمیر ځوانانو په نوښت د دوهم ځل لپاره د رنګین ماښام په نوم مشاعره جوړه شوې وه. د دې مشاعرې تنظیمونکي د هدف د دې مشاعرې تنظیمونکي وایي چې د دې مشاعرې هدف د ځوانانو استعدادونه روزنه، د خلکو فکري رغون او دغه راز د فرهنګ د پراختیا لپاره هڅه ده. دا مشاعره چې د خوست تفریح غونډې د پاسه جوړه شوې و ګڼو کسانو پکې ګډون کړی و. نور حال د نجیب الله لوخیل په راپورټ کې اوري چې د یو تن شاعر حنیف الله وقار په ترنم پیلېږي.
وقار ګلاب د شبنم تک واړې چې دل کړي خو ته یې چې نه پرېږدې تر سره غر مې وړې
دا د اکتوبر په 14 ماخام مهال په خوست کې د یو شمېر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنګین ماخام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو او د شعر او ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوې. یو تن شاعر امرالله محمد یار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزا کوي رنگین ماخام کې سړی، دما کوي رنگین ماخام کې اوس شاعران به درته وغږیږي، اوس شاعران به درته وغږیږي، خوږه کیسه کوي رنگین ماخام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناست او دستوري د خلکو د فکری سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمه بولی او لزوان فرهنګیان غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړې وساتي. د مشاعره یو تن منتظم روح الله روحانی وایي
دغه د مشاعره دوهم ځل دی. تیر کال په پرتله سه کال بیخي لیوالتیا زیاته ده، که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړو د دې مشاعره لپاره، خو لیکن د دغه مشاعره لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعره ته راغلي.
خوز د افغانستان له ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوس اغیز شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندری پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا ممکن د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا چې هغه نوې شاعران را برسېره کړل. هغه شاعران چې یو ته موقع نه و مخکې یو څوک مشهور شاعران وغو شعرونه پکې ویلي هغه نوې کسانو ته پکې موقع نه و. د دې ودا ګټه شو چې دا ځوانان جوړوي او خپل فن ورته پیدا کوي خو جوړوي.
یاد دیوی په خوست کې فرهنګي ناستې بندارونه مشاعره او هنري محفلونه للزګونو کلونو را په دې خو دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوری ماخام او زین نور لوی اوړې مشاعره جوړیږي چې د خو سربیره د لارې برې پښتونخوا ګڼ فرهنګیان پکې ګډون کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
استرالیا له شاوخوا درې کلن ځن وروسته د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې د ځینو لوبغاړو هغه غوښتنه ومنله چې په دې هېواد کې ورزشي فعالیتونه ولري. مخکې له دې چې دې راپور ته مخه کړو، د کرکټ د پرونۍ لوبې حال به له خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل نه واورو.
د افغانستان د نولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې جمعه د نومبر په 15 نیټه د پاکستان له نولس کلنې لوبډلې سره سیالي وکړه چې د سلو منډو په توپیر یې وګټله. افغان کرکټ بورډ وایي دغه سیالي د کابل پر وخت سهار 10 بجې پیل شوې وه چې افغان لوبډلې لومړۍ پاڼۍ وکړه او د اتو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې په 500 اورونو کې 306 منډې وکړې. د توپ وهنې په برخه کې فیصل شینوزاده 123، محبوب خان 450 او برکت ابراهیم زی پک درش منډه وکړي. د پاکستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې د هدف په تعقیب په 40 اور کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 206 منډې جوړې کړې. د یاد لوبډلې لپاره عثمان خان خوځل چې 102 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې بیا نصیر خان، معروف خیل 4، اوزیر الله نیازی، نصرت نورستانی او علامه محمد غزنفر 2 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ په تړاو افغان لوبډل مشر محبوب تسکین وایي،
اول خدای دې خو ډېر شکر ادا کوم چې زمونږ ول می چې په سیریز کې نو زمونږ دمړې بریا ترلاسه کړه. نو ان شاء الله دا به زمونږ دمړې نه بریا وي، نو دا به کنټینیو ساتو، جری به ساتو او تر اخر پنیر هم ګټو. نو ټول هیو دونه می هیل چې موږ وګان کې یاد ساتي او موږ وګان کې هر نه کې نو ټول هیو دونه دې دې مې بری کې دمې.
دا د روانې درې اړخیزې لوبلړۍ لومړۍ سیالي وه. په دې لوبو کې پر افغانستان او پاکستان سربیره عربي متحده امارات هم ګډون لري. کرکټ بورډ وایي په دې سیالیو کې بهره لوبډلۍ او لبل سره دوه سیالۍ ترسره کوي او د نمرو د جدول دوه مخکښې لوبډلې به د نومبر په 16 نیټه پایلو به ولوبوي. دا ولې ده چې تر دې لوبو وروسته به افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام په سیالیو کې هم ګډون کوي چې د نومبر په 19 نیټه په اماراتو کې پیلېږي.
استرالیا له شاوخوا درې کلن ځن وروسته د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې د ځینو لوبغاړو هغه غوښتنه ومنله چې په دې هېواد کې ورزشي فعالیتونو ته اجازه ورکړې ده. د استرالیایي رسنیو په حواله ټاکل شوی د افغان خزینه پناه غوښتونکو د کرکټ ټیم د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې د استرالیا په میلبورن ښار کې لومړنۍ لوبه وکړي. د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې ځینې لوبغاړي او د کرکټ پوهان له دې اقدامه د هرکلی ترڅنګ وایي چې د کرکټ نړیواله شورا باید د افغانستان د نجونو د کرکټ څخه د ملاتړ په برخه کې اقدامات وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او په بهر کې د افغان جنو د کرکټ د ملي لوبغاړو له پناه اخیستو وروسته په لومړي ځل استرالیا په دغه هیواد کې د لوبغاړو د انسجام او ورزشي فعالیتونو ملاتړ کړی دی. استرالیایي رسنیو له ډلې د سیډنی مارننګ ورځپاڼې د راپور له مخې د استرالیا کرکټ بورډ له درې کلن ځنډ وروسته د افغان پناه غوښتونکو خزینه کرکټ لوبغاړو ته اجازه ورکړه چې په خپلو کې د 2015 په لومړیو کې لوبه وکړي. دغه استرالیایي رسنۍ د استرالیا د کرکټ بورډ د چارواکو له قوله ویلي چې استرالیا ته د افغان خزینه کرکټ لوبغاړو له پناه اخیستو سره هممهاله خلکو له دغو لوبغاړو ملاتړ کړی او راتلونکي نمایشي لوبه بعد دغه ملاتړ څخه د نمانځنې په پاروشي. د ورسپانې د معلوماتو لمخې د افغان جنو د کرکټ لوبه به د 2025 کال د جنوري په 13مه وشي، خو لاغي وړاندې به لوبغاړي د دوه ورځو لپاره په خپلو کې د لا پیژندنې او تمرین لپاره په کمپ کې ګډون وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په دغه بورډ کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې ډیری لوبغاړو په استرالیا کې پناه اخیستې ده. د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي اوګي وردګ د استرالیا د کرکټ بورډ له لوري افغان خزینه لوبغاړو ته د اسانتیاو له رامنځته کېدو هرکلی کوي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د انجونو د کرکټ په تاریخ کې په افغانستان کې د لومړی ځل د چې د افغانستان څخه بهر د استرالیا په هیواد کې د انجونو لپاره د فرصت برابرېږي چې دوی وشي کولای خپل استعداد وخایي. د آی سی سی نړیوالې شورا څخه په دې برخه کې بار بار غوښتل شوی دی چې دوی د همکاري وکړي یا د مرسته وکړي. دوی را ځواب همیشه اخستی ده. سی سی خپل ډیر غټ رول لوبه
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډلې یو شمېر لوبغاړو د کرکټ له نړیوالې شورا یا آی سی سي غوښتي وو څو ورسره مرسته وکړي چې د کډوالو په نامه استرالیا کې خپله لوبډله جوړه کړي. که څه هم د کرکټ نړیوالې شورا د افغان خزینه لوبغاړو د غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي اوکی وردګ وایي د استرالیا دغه اقدام د دوی د غوښتنې د عملي کېدو لپاره ښه پیلامه کېدای شي. د کرکټ د چارو پوه سمیع هلال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په نړیواله کچه باندې افغان لوبغاړو ته د کرکټ د لوبو زمینه برابرول دا یو خزیر دی. استرالیا یو ښه پریکړه کړې ده او دا هغه پریکړه ده چې افغان نجونې د ولحد وهڅه وشي تر څو ورزش لا هم علاقه جاری وساتي.
د یادونې ده چې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډله 2010 کال کې جوړه شوه، خو په 2020 کال کې چې طالبان بیا واک ته ورسېدل وپاشل شوه او ډیری غړي له هیواده ووتل.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
ولاندې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یې نړیواله موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر ایران ته د سفر په مهال پرون د دې هیواد له دو اټومي بټیو څخه لیدنه وکړه. رافایل ګروسی د اروپایي هیوادونو د هغو هڅو په ترڅ کې ایران ته تللی چې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د کار د پیل په درشل کې پیل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد اکل په راپور کې.
ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA مشر رافایل ګروسی ایران ته د سفر پر مهال پرون د ناتانز له اټومي بټۍ او د پلازمینې تهران په نږدې 100 کیلومتر کې د فوردو د یورانیمو د غنی کولو له مرکز څخه لیدنه وکړه، خو رسنیو د دې لیدنې جزئیات نه دي خبره کړي. ایران مخکې له دې اجازه نه ورکوله چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشان د یورانیم او د غنی کولو تاسیسات وګوري. ګروسی ایران ته د دې لپاره تللی چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر له لویدیځ سره د دې هیواد رامنځته شوې لانجه د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي. هغه د دې سفر پر مهال خبرداری ورکړی چې د ایران د اټومي پروګرام د پرمختګ په اړوند د ډیپلوماسۍ فضا ورځ تر بلې تنګیږي. تهران ټینګار کوي چې د اټومي پروګرام اهداف یې سوله ایز دي، خو متحد ایالات او متحدان یې اندېښنه لري چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر داسې مهال ایران ته سفر کوي چې تمه ده په متحدو ایالاتونو کې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د نوي حکومت له واکمنېدو سره ښایي د ایران د اټومي پروګرام له کبله پر تهران د نړیوالو او له هغې ډلې د اروپایي هیوادونو فشارونه زیات شي. لبلی خوا ټاکل شوی چې د IAEA د مشرتابه ډله په نږدې راتلونکي کې غونډه وکړي او تمه ده چې په دې غونډه کې به د ایران د اټومي پروګرام له کبله د تهران پر وړاندې د جدي اقداماتو لپاره د ځینو هیوادونو د غوښتنو یادونه هم وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی تهران ته د ګروسی د سفر پر مهال هغه ته ویلي وو چې هیواد د خپل اټومي پروګرام د اړوندو لانجو حل ته چمتو دی. د راروان کال په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ راتګ د ایران د اټومي پروګرام په اړوند د ډیپلوماسۍ پر وړاندې شکونه را برسېره کړي دي. د ټرمپ د ولسمشرۍ په مخکنۍ دوره کې متحدو ایالتونو د ایران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه په یو اړخیز ډول لغوه کړه. د موافقې د ایران اټومي فعالیتونه تر یو حده محدود کړل او په بدل کې د لویدیځو هیوادونو لخوا پر ایران لګول شوي بندیزونه څه ناڅه نرم شول.
خبرونو ور اخوا
په ننګرهار کې روغتیایي چارواکي په دې ولایت کې پر شکرې ناروغي د اخته کسانو د شمیر د زیاتوالي خبر ورکوي. ول مورز د ننګرهار د عام روغتیا پر ریاست کې د شکرې ناروغي د نړیوالې ورځې په لمانځن غونډه کې چارواکو وویل چې د شکرې ناروغي په مرکز کې په تیرو و میاشتو کې د شاوخوا 14,000 ناروغانو معاینات او درملنه کړې ده.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ډاکټران وایي د تیر کال په پرتله په روان کال کې په شکر ناروغي د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. ډاکټر محمد امین صافی ازادي رادیو ته وویل
د ننګرهار حوزوي روغتون کې چې کوم پیخي دي اکثرا د ایم آی یا د زړه د ناروغانو د هغې سره پرتله کونو تقریبا د هغې نه اوس د شکر ناروغۍ چې دي هغه ډېر زیات شوي دي. د دې تر څنګ د شکر سنټر په ننګرهار کې چې کوم ده دا هم د ورځې د په لسګونو او همدارنګ کټول ښار ته وګورو په سلګونو ناروغان چې د هغه مراجعه کوي.
ښاغلی امین وایي سټرس یا فشار ډېر سوچ فکر غوسه او ترهه ده ډیر چاقواله په شاکر دخته کې دوه لاملونه دي او پرسی ډول هم د کورنۍ نور غړي پر مبتلا کې دی شي. هغه وړاندې وویل
د دې پاړه د سمیلار خونې چې د هغه نشټون ده د خلکو په مینس کې د غذایی رژیمونو د خرابوالي د ډیر زیات خوږو د استعمال جنه ګرځېدو او همدارنګه د دې ترڅنګ د تمرینونو د فزیکی فعالیتونو د نشټوالي سره پیښې چې د هغه وخت په وخت دي په زیاتېدو کې دي.
د امین په خبره د شکر علایم دوامدار تنده ډیر ادرار وزن بیلل لاندازې ډیر ستړیا د ستر ګولید کمیدل د ټاپونو زر نرغېدل او په کوچنی خبره غوسه کې دل دي. ډاکټران وایي ک د شکر ناروغي په وخت معاینات او درملنه ونی شي نو ناروغ د مرګ تر کومي رسولې شي. ډاکټر محمد رحیم راته وویل
کوم مریضان چې راځي اول خدوی عمر ډیر زیات وي نو کله چې دوی ته ټیسټ ورکاو د شکر لپاره د دوی اکس زیاتره نتیجه مثبت راوځي. د زړه مشکلات وي دوی ورکړي د سترګو همدارنګه د پښتورګو د نرف او همدارنګه د غاښونو ګمز نو باید دغه مریضان په وخت سره تشخیص شي د شکرې بیا غو نورمال وساتي بیا مشکلات نه ورکي خو حد نه اضافه شوی د شمیر.
هغه وایي هر ناروغ باید د ورځې څلبیخ دقیقي پلی مزل وکړي ل غوړو خوګو سیګریټ څخلو او نورو هغه شیانو پرهیز وکړي چې د یاد ناروغي د زیاتوالي سبب کیږي او که د ډاکټرانو لارښوونو ته پام ونه کړي نو په پخو کې د زخمونو پیدا کېدو د پخو پرې کېدو د زړه حملې فلج او په سړیو کې د جنسي ځواک کمزوري کېدو ستر لامل دی. د ننګرهار اوسیدونکو هم د شکر ناروغي مخ په لوړې دوه حالت اندېښمن کړي دي. محمد هي او د کورنۍ څو غړي ل دغه ناروغي زوريږي وایي
دلته په ننګرهار ولایت او خاوشا سیمو کې دغه د شکر ناروغي چې د یا شګر دا ډیر زیات شوی. زه خپل هم شګر ما زما وکور کې چې دي دوورونه مې دي مور مې ده دغه ټول په شکر باندې اخته. زه خپل چې ډاکټر ته لاړ شم د پټنول ته چې وګورم واړه واړه لکانې دغه شل کال عمرې 15 کال عمرې راغلي چې پښتنه ته موږ څنګه تر راغلي تاسو هم عمرم کم دی او چې شکر مې دی.
که څه هم چې د ننګرهار عام روغتیا ریاست چارواکو او د شکر ناروغي د درملنې ځانګړي مرکز مسولینو د راپور خپرېدو پوري د ازادي رادیو اړیکې جواب نه کړی خو تیر ورځ د عام روغتیا رئیس مولوی امین الله شریف د شکر ناروغي د نړیوال ورځې په اړه جوړ شوی کانفرنس ته ویلي د شکر د درملنې مرکز ته هر ورځ اصل ناروغان ورزي د هغوی معاینات او درملنه ترسره کیږي. په همدې کانفرنس کې د دغه مرکز مشر ډاکټر سید ابراهیم سادات وویل په تیر وو میاشتو کې د شاوخوا 14,000 ناروغانو معاینات او درملنه کړې ده. د ننګرهار ولسونه او ډاکټران په داسې حال کې د شکر ناروغۍ د زیاتوالي په اړه خبرې کوي چې په ټوله نړۍ او په ځانګړي ډول په وروسته پاتو هیوادونو کې دغه ناروغي مخ په لوړې دوده.
کاروان
کماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهی دی وی شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکې ل مصیبت سره مخامخوي ستاسو لږ زحمت یې ژغورلې سي د ګزن زد واکسین مو ماشوم ل فلج کیدو ساتي آزادی رادیو اوری آزادی رادیو هر ورځ خبرونه کوي څلیرش ساعته په ټول افغانستان کې مو اوریدلی شئ په همدې سره د خبرونه پای ته نږدې شوې ده هغه راپور چې د نالوستو ځوانانو په اړه و چې په څه ډول دوی کولی شي له ټولنیزو رسنیو کار واخلي دا مو درته غوره کړی و خو د وخت د کمښت له کبله نشو کولی چې دا راپور درته خپور کړو په بله خپرونه کې البته اوریدلی شئ په همدې سره زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم او مایکروفون خپل همکار جاوید فیضی ته سپارم